السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم پایل دې سات په خبرونو کو په داسې حال کې چې په افغانستان کې شپږم د لوړ ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زر ورځې اوړي د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅ کله نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدربار پرون د شنبې په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال نو پوره چې د شپږم ټولګي له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شوې. د طالبانو حکومت د 2023 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. وروسته په دې اړه په تفصیل لوري اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د ګواښ د مخنیوي په هدف 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کیږي څو بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. اروپایي ټولنه همداراز 12 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي څو افغان کډوالو ته د مرستې او د احتمالي طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي پر چارو ولګوي. جرمنی د کورونا استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړلو. توماس هالډین وانګ دا خبره د جرمنی له خبري اجنس ډی پی ای سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوه کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي دي د ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې وویل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. نړیوال بانک نن سهشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بند داسو لپاره یو میلیارډ ډالره پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراخوالو د پراخولو او د سیمه ییزو ټولنو او بخیا او سیمه ییزو ټولنو ته د ښه لاسرسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسن وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولی شي چې په دې هیواد کې د انرژي سکتور کې بدلون راوړي. د دې بند او د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور په تړاو نورو پروژو کې په زرګونو چینایي کار کوي. یو شمېر چینایي کارکوونکي په دې وروستیو کلونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په بریدونو کې هم په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترنګ په مرکزي سیمه نصیرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 ډیر فلسطینیان وژل شوي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ میشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداری چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولي وو. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د دې غونډې د جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول دي. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکینۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. د روسیې یو سو څلور دېرش ډوله جنګي الوتکه په قفقاز کې نسکوره شوې او سپرلی یې ټولې وژل شوې. دفاع وزارت ویلي دا الوتکه تېره شپه د عادي تمریني الوتنو په مهال او په غالب ګمان د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. ریا نوویسټي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله خبر ورکړی چې د هوا فضايي ځواکونو دا الوتکه د روسیې د شمال اوسیتیا جمهوریت په غرنۍ سیمه الانیا کې غورځېدلې ده.
ازادي رادیو اوري
اوډانې پر پرونو کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د دوحې را روانه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د ښځو د چارو فعالان هم دې غونډې ته هیله مندي دي.
ناستکه د خزو د جنونو د حق او حقوقو یادونه ډیره مهمه خبره ده.
په دې اړه مولا زده کړو پاتې شوی د لسی له یوې زده کوونکې سره هم مرکه کړې ده.
امریکایان چې موږ ټول بیا خوشاله یو هیله لرو چې دا یو مثبت خبر واورو.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ییز بازارونه ډېر ګرم شوي دي.
دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کی بس انشاءالله دا ګورته بس یو دغونه نری زارای کیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبرو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای پر انجونو او خزو د طالبانو د محدودیتونو لامل رامسته شوی زیان نه جبرانیدونکي دي. دغه سازمان په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې د سازمان د خزو د برخې د مرستیال دربار له قوله ویل شوی چې په تیرو زرو ورځو کې د انجونو پر ښوونځیو بندیزونو په ترڅ کې له لاسه تللی فرصت به هیڅکله بیرته جبران نه شي. د سازمان د دوحې را روانه درېیمه غونډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره غوره فرصت انګڼلی دی. ټاکل شوې دا غونډه د روانې جون میاشتې په دیرشمه په دوحه کې جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو پر خوندزیو د طالبانو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي په دې موده کې رامنځته شوي زیانونه به هیڅ کله جبران نسی. د سازمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې د دې سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې په حواله ویلي افغانستان به هیڅ کله د دې زرو ورځو په ترڅ کې یعنی له لاسه تللي فرصتونه په بشپړ ډول بیرته ونه راغېږي. په دې وخت کې د هنرمندانو، ډاکټرانو، شاعرانو او انجینیرانو له لاسه وتلی ظرفیت به هیڅ کله خپل هیواد ته جبران نسی. دغه سازمان د دوحې را روانه درېیمه ناسته د نجونو، ښځو او بشري حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه فرصت ګڼي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اروپایي هیوادونو د رسنیو برخې مشر انډریو سټروهلن په دې اړه په یاده خبره کړې ویډیو کې ویلي
د جون میاشتې په پای کې په افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو کارپوهان او استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري ترڅو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنلارې خبرې وکړي. دا یو فرصت دی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو او له هر هغه څه کولو څخه ډډه وکړو چې ممکن د بشري حقونو جدي سرغړونې یا د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په څیر ښکاره شي.
ښاغلی سټروهلن زیاتوي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د ښځو او انجونو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو له کبله حساب کتاب وکړي. دوی باید د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان غونډو ته ونه بلل سي. هیڅوک باید د دوی پر رژیم بندیزونه لري نه کړي تر څو چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو په حقونو کې ثابت پرمختګ نه وي سوای لږ څه کول د طالبانو د رژیم د ترهګرۍ د عادي کېدو د خطر سبب کیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ګڼو نړیوالو بشري او د ښځو حقونو سازمانونو سره په ګډه د جون په لسمه په یو بیل لیکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو او انجونو د حقونو تامین او په دې ناسته کې د ښځو حضور له پامه ونه غورځوي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي موږ له تاسو غوښتنه کوو چې د دوحې په پروسه کې د طالبانو د ګډون لپاره د دوی لخوا بیان سوي کوم شرطونو ته غاړه کېنږدئ چې د ښځو د بشري حقونو خوندیتوب یا دوی د هیواد راتلونکي په اړه هر پریکړه کولو کې د بیلابیل افغان ښځو او مدني ټولنې بشپړ قوي او منظم ګډون ته زیان ورسوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې را روانه غونډه د روانې جون میاشتې په دیرشمه نیټه جوړه سي چې طالبان هم ورته رسمن بلل سوي دي. بلخوا له ښوونځیو محرومې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د دوحې ناستې په اړه وایي نړیوال او د دې ناستې ګډونوال باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د اجنډا اصلي بحث وګرځوي. د لسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ناسته کې د ښځو د نجونو د حق او حقوقو یادونه ډیره مهمه خبره ده. نو که چیرې په هره غونډه کې د یادونه وسي نو دوی ته ډیره ګټه کوي تر څو د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې دروازې ورته خلاصې باندې.
د ښځو د حقونو فعالې عدلې ستانکزی هم وویل
د دوحې ګډون کوونکي باید د طالب چارواکو پر وړاندې یو جدي دریځ غوره کړي، باید چې ډېر جدیت او قاطعیت باندې دوی ته دا ورسول شي چې تر څو د نجونو او مېرمنو کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي دي هغه لرې نه شي، نو هیڅکله باید دوی په رسمیت ونه پېژندل شي.
طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې تر واکمنېدو وروسته لومړی د شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګاوه، او بیا د 2023 کال په پای کې د دوی حکومت د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. طالبانو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او افغان مترزو مېرمنو ورسره دا ادعا نه ده منلې.
شبانه نوری پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال د لسم ټولګي زده کوونکو چې اوس په کور ناست ده، مخکې مې له آغلي نوري سره ام په دې اړه مرکه وکړه چې دا څومره د دوحې را روانې غونډې ته هیله منه ده چې د نجونو د زده کړې په برخه کې به دا غونډه ځینې لاسته راوړنې ولري.
پایلکان چې موږ ټول بیا خوشاله یو هیله لرو چې دا یو مثبت خبر واورو، که څه هم هیڅکله مو اورېدلې نه دي، خو بیا ته تمه یو نو ده چې بیا په دوه کې غونډه ترسره کیږي. زما په اند ښه به و چې زموږ د حق دپاره یوه ښځه هم تللې وای، دا چې زموږ د حق غوښتنه وکړي، ځکه په هغو مسایلو چې ښځه پوهېږي نو د حق غوښتنه یې په کومو الفاظو کولی شي زما په اند نارینه یې نه شي کولی.
تر اوسه څرګنده نه ده، په مخکنۍ د دوحې په غونډه کې هم یو شمېر ښځینه فعالانو ګډون کړی و، دا ځل تر اوسه پورې اجنډا وایي چې نه ده بشپړه شوې، خو په هر صورت طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي، ښایي د مدني ټولنې استازي هم وربلل شوي وي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. ځینې لوري وایي چې طالبان ته باید په دا ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورنه کړل شي، ځکه چې هغه د دوی د رسمیت پیژندلو په معنا به تعبیریږي. تاسو سره موافق یاست؟
نو موږ ته څه وایي خو خبر دی چې ګډون پکې وکړي تر څو پوه شي.
یعنی ګډون کول د طالبانو تاسو ګټور بولی چې د نورو اړخونو هغه ویناوي واوري، د دوی غوښتنې واوري؟
بله بله، ځکه چې دوی نه وسی باید دوی باید وسی، ځکه د خبرې واوري، د ویناوي واوري تر څو پوه شي.
تاسو چې د څو کاله له ښوونځي منه شوي یاست، په دغه موده کې مو په خپله آیا د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی که نه؟
لومړی خو موږ چې کله زده کړې بندې شوې، د مکې دروازې بندې شوې، نو موږ کورسونو ته مخه کړه. وروسته له هغې چې کورسونه هم بند شول، نو زه چې خپلې ملګري وینم، خپلې انځورې وینم، د زده کړو سره یې مینه شي کمه شوې ده، ځکه چې مړه چې مطلب یو څه لرې اصول هغه نه مینه تمه هر څه شکېږي، نو ښه ده بېرته ښوونځی پیل شي، بېرته راتلونکي ته فکر وکړو. اوس چې زه د هر ملګري مې وینم، هر انځورې مې وینم، نه هیله ده، نه ژوند ته کومه هیله لري، نه د راتلونکي په اړه کوم ښه پلان لري، نه د راتلونکي ته کوم ښه فکر لري.
تاسو چې د زده کړو ته دوام ورکوو، عالي زده کړې به مو هم په نظر کې نیولې وي، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې کوم مسلک غوره کړئ، یا په کوم برخه کې غوښتل مو چې لوړې زده کړې وکړي؟
ما غوښتل خپله خبریاله شم، ځکه چې غوښتل مې خلکو ته د حق خبر ورسوم. کله چې اوس چې وینم ځینې خلک وایي چې وروسته له دې ښځې هم نه شي کولی خبریاله اوسي، ښځه نه شي کولی هغه څه شي، ښځه نه شي کولی یو څرنواله شي، ښځه نه شي کولی خبریاله شي. ولې ښځه نه شي کولی؟ ښځه د دې ټولنې غړي نه ده.
بله، خو اوس که چیرې مثلا په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هغسې تاسو ګورئ، په خپله دغه بندیزونه چې لګول شوي یا محدودیتونه چې لګول شوي دي، داسې کوم بل مسلک شته چې تاسو پې غور کړی وي، فکر کړی وي چې د دې نه چې بشپړه توګه له لوړو زده کړو بهر پاتې نه شي، آیا په دې مو فکر کړی یو بل بدیل باندې؟
زه چې وینم زما ټول ملګري اوس یوازې ټول نجونې زما په اند، یعنی ټول نجونې غواړي چې له زده کړو محرومې نه شي، هغه نجونې هغوی ټول اوس یوازې یوازې، که څه هم ډېرو نه غوښتل قابله شي، خو ټول اوس قابلګۍ ته مخه کړې ده. نو زما هم که وي، نو دویم انتخاب مې قابلګي اوسي.
شبانه نوری و چې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال د لسم صنف لسم ټولګي کې و چې تر اوسه پورې په کور ناسته ده، ځکه چې د نجونو پر مخ ښوونځي او دغه راز د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
2001 کال په دوه کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه وروسته کې په افغانستان کې جګړه درې دلې او په دې هواد کې نسبی امنیت ټینګ شوی. خو د طالبانو د واکمنې په تیرو نږدې درې کلونو کې ځینې وختونه یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان بیا هم یو نا امن هیواد یاد کړی دی. ورته ارزونه په وروستیو کې د اقتصاد او سول انسټیټیوټ هم په د 2023 کال د سول په د نوي شاخص په نوم راپور کې کړی دا ویلي چې افغانستان په جنوبی آسیا کې تر ټولو کم امترین هیواد دی.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترین هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشن به پورز د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي سره لدی چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سا کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړکېچن سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دی. د غراز ویل سوی چې د کورنۍ یو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې لا 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلی چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې کتار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي ده، سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 لس کسه پس پای مخ دی مړ کېږي. دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنګ اوس شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنګ نیست ولې جنګ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختم شي، چې وکړای شو خپل کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې امنیت او ثبات پر وړاندې د غواخونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت کې انجاریه و سیاست کې طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شی به د سولې امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خدا محال د سولې او ثبات د دوامدار کېدو او هر اړخیز اقتصادي ودې لپاره کومې حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
راي حل نیست کې جامع بین المللي
د حل لار همدا ده چې د نړیوال ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونو پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کینی او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور
خود طالبانو د حکومت چارواکو تل ادا کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او په خوانی سیاسي چیرې آزمایل سوی چیرې بللې دي. د یادونه ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسه د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اور بند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې پر حماس غږ کړی چې دا طرحه ومني. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه تشدد راپورونه ورکول کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړ چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړې او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرایلو او حماس د جګړې لپاره رئیس سیمه ته اتم سفر پیل کړی دی. دای به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی وو هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه 13 میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. د پلان درې پړاوونه لري چې لمخې حماس د دوامدار اوربند او لغزې د اسرایلی سرتیرو د وټلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشی کړي. ویل کیږي چې له هم شاوخوا یو سلوشل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګومان کیږي چې ښایي درېمه برخه یې وژل شوي وي. بایدن دا طرحه د یوې اسرایلی طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرایلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرایلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلې یو ځل بیا را ژوندۍ کړي چې د غزې اتم میاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت په زازیاریو بولسوالۍ کې تر ګڼو جرګو مرکو وروسته د دو کورنیو تر منځ یوه زړه دښمني چې 25 کاله دوام کړی ختمه شوې او په دوستي بدله شوې ده. منځګړو قومي مشرانو په دې اړه شوې جرګې کې وویل چې قومونه د دښمنیو لاس واخلي او د ځمکو پر سر د یو بل د وژلو پر ځای د خپلو کلو آبادۍ ته اوږه ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریو بولسوالۍ خیرمنه سیمه کې د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي خلکو په حالو زرو د ځمکه پر سر د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمنۍ چې یو کس پکې وژل شوی و په دوستۍ بدله شوه. قومي مخورو ویل کچیر ځایي خلک او مخور د دا ډول نورو شخړو او دښمنیو د حلولو لپاره هم صادقانه کوښښوکي نوښکیرې خواوې جوړې ته تیارېږي. یو تن سوله کوون کې ولی جان د جرګې ګډونوالو ته وویل
مو د خیرمنې کلي بلکې ټولو ځوځي ته او کورنۍ ته چې دوی ترمنځ مشکل وو تکلیف وو عزیزان وو تر زمن وو حل شو. خدای دې دوی مغسې تر زمن ورونه عزیزان لري. ایمو د اریوب ولسوالۍ کې اکثره دښمنه په ځمکو په ډاګونو په آبادی نه ډاګونه څوک چې تاوړي نه ځمکه څوک چې تاوړي دی اعلی رضادی پاره دی ملا صاحب نوانی ست ترجوانه پوری دی زغم او سلینه کار واخلوی.
سولکون کی وای کوم کلی او سیمه کی چې دخمنی ختم شي نو نه واضح کیلو اړخون ژوند درامیږي بلکې د کلی جماعت او سیمه خلک هم ورسره هوسا کیږي. د خکیر خو یو تن خپل عزیز عجب خان مشال رویته ول
پټه په خپل هول پوت شو میلا په خپل هول پوت شو د کون په خپل هول پوت شو د دیمو پکتو دود نه نوتی چې جوړه وشي بیا بار سره خپل رابطه مات کوي بس خپل پټه با کوي غار با کوي ستر استمنه بس خاتم شو.
په لوی پکتیا کې د دښمنۍ د پای تر رسولو لپاره د جرګې مرکې نه نواتی او ناغې دود په خپل قوت پاتې دی او خلک ورته درانه وای کوي. د دې دښمنۍ په ختمولو کې د جرګې او سولې د خبرو په خوا کې هغه قومي رسوم او رواجونه هم تر سره شول. یو بل تن سوله کوونکی صاحب ګل د جرګې ګډونوالو ته وویل
په کلي قوم کې ډېر ستونزې دي، همداسې ستونزو ته ارپاڅوی د پای ټکه ورته کېدو، یو نه دی دوه نه دی ډېرې دي، خو خدای دا ټولو ته دا توفیق ورکړي چې همداسې کلي ولس کې د داسې بدبختیو مخه ونیسي او داسې ستونزو ته د پای ټکه کېږدي.
یاد دی وی د لوی پکتیا د اوسیدونکو ترمنځ له پخوانه د ځمکو اوبو غرونو سرځایونو او دښتو پر سر ځینې وختونه دعوی لانجې شخړې او دښمنۍ رامنځته شوي چې له کبله یې د خلکو ژوند ورسره تنګ او ستونزمن شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو اورید کندهار په یو شمېر ورسوالیو کې په دې وروستیو کې سیمه ایز بازارونه ډیر ګرم شوي. د محلي بازارونو کې زیات شمېر خلکو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو شمېر عام خلک دا بازارونه له میلو سره هم پرتل کوي، خو یو شمېر نور هغه کسان چې د بازارونو ته ورزي له غیر معیاري توکو شکایت کوي.
دا د کندهار شهر بيدسته د باغ پل سیمه کې د ارغنداب درود پر غاړه دو ورځنی محلي او ځنګړی بازار دی چې هر د شنبه او پنځ شنبه د جړی ارغنداب پنجوایی ډنډ او کندهار شهر سلګونه وسیدونکي د بیلابیل توکو د پیر او پلور لپاره ورته راځي. دا ډول محلي بازارونه چې عام خلک ورته میلې هم وایي د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې جوړیږي چې د زیات شمېر کسانو لپاره د کاري زمینې د برابرېدو تر څنګ د ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره د ضرورت هر ډول توکي په اسانۍ موندل کیږي. په دغه بازار کې پلورونکي له دې کار خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دلته دې دوی ته بیلابیلې اسانتیاوې برابرې شي.
مانو مسدلاري دا د دوشنبه په ورځ او د جمعې په شپه دی. دته د ډیر ولسوالی خلک راځي، اته د شار خلک راځي، د پنجوایی ولسوالی، د ډان ولسوالی، بیا نو دلته ګولا وډی پیدا کی، بس ان شاء الله د ګورته بس یو دغونه نری زاره کیږي.
زما نوم مامور ستون زیداده چوروره، دا زاینه تنگ دی، سایوانونه نه لري، مخلوقه ډیر زاینه لږ دی، پیسې پرې دی، پاری غریبې دونې نشته، دا خلک راوتلی چې سچ پچ مجبور دی، مزدوری دی، خاری د پاره هغه خواري مزدوري نشته، په واجه د دې چې ځایونه کمزوري، سایوانونه نشته، وسایل نشته، کار کمزوري دي.
که څه هم دغه ډول بازارونه د خلکو لپاره یو شبختیا ده او کولای سي له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید پیدا کړي، خو دلته غیر معیاري خوراکي توکو خپل سر او انساني او حیواني درملو پلور خلک اندیشمن کړي. خلک د طالبانو له حکومت څخه په دې بازارونو کې د نظارت غوښتنه کوي.
زمانم نه دام احمد دی، دواوی ستا د ایوانانو، دواوی ستا د انسانان، دواوی ستا دلته خرڅیږي، باید سچامه والا راشي پر وګرځيږي، وی ګوري در خپل کلام او در خپل دغه نظارت او باسي چې سمه دواوی انسانان ته به फायदा وکي او د ایوانانو دوا به ایوانانو ته फायदा وکي. ورور
نانو محمد ولید د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د باغ پل د سیمه سیدن کوي. د تمه ایوانې دواوی هم انساني دواوی خرڅیږي او اکثره دواوی تر در وخت یې دی. ما د اسلامي امارت د عامه روغتیا د وزارت یا د کندهار ولایت د عامه روغتیا د ریاست ما دایل د چي دا دوا مخه ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.